د سهار لس بجې سوې د مشالې ډو په یو بله ګړي کې موسی عبدالفتاح کړ او سره عالم ممن هرکلی کوو. د سعودي عرب په مشرۍ د یمن پر ضد هوایي بمباري کې د پاکستان په حکومت نیوکې په کراچي کې په دې اړه مظاهره. د امریکا دریځ په کابل کې د وژل شوي فرخنده د وژنې په اړه په پشور کې مظاهره. د ملکنډ د ښځو نوی سازمان او د افغان ولسمشر اشرف غني د امریکا سفر هغه څه دي چې تفصیل یې په روانه کړې کې درکو. او په دوهمه نیمایي کې درته د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو چې په پیل کې به سره عالم ممن خبرونه وړاندې کړي. د پاکستان په کراچي ښار کې شیعاګانو مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتي چې یمن ته د حوثي یاغیانو پر ضد جګړې لا خپلو پوځونه ونه لیږي. په کراچي ښار کې د پولیسو سره په مبینه وسلوالو نښتو کې اته مشکوکه وسلوال وژل شوي دي. او د سعودي عرب په مشرۍ د اطلاف د هوایي بمباری په دویمه ورځ جنگي الوتکو د یمن په سرخار سنا او نورو سیمو کې د حوثي یاغیانو د هغوی د متحدینو په مورچو بمباری کړې. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان په کراچي ښار کې شیعاګانو مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتي چې یمن ته د حوثي یاغیانو پر ضد جګړې او د سعودي عرب د مرستې لپاره خپل پوځونه ونه لیږي. پرون په کراچۍ ښار کې مظاهره چانو ته په خپلو ویناګانو کې د شیا مسلک یو مشر وویل نوموړی وایي نن سعودي عرب پاکستان ځان لپریښی دی. اوس هم د سعودي عرب په مرسته وسلوال په پاکستان کې ترهګري کوي. بلخوا د پاکستان حکومت سیاسي اپوزیشن ګوندونو هم په حکومت زور راوړه چې د یمن په جګړه کې له برخه اخیستو ډډه وکړي. پرون په لاهور کې خبریالانو ته په خپله وینا کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویل باید چې پاکستان په جګړه کې د برخه اخیستو پر ځای د سیمې د امنیت لپاره خپل رول ولوبوي. پاکستان حکومت دا پریکړه تر هغې وروسته کړې چې د هیواد د بنو چارو وزارت د زیارت په ورځ ویلي وو چې سعودي عرب ترېنا په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد په عملیاتو کې د برخه اخیستو غوښتنه کړې ده. په کراچۍ ښار کې د پولیسو سره په مبینه وسلوالو نښتو کې اته مشکوکه وسلوال وژل شوي دي. د کراچۍ پولیس چارواکو نن مشهره ډو ته ویلي چې دغه نښته تېره شپه د دغه ښار په لیارې سیمه کې مخې ته راغلې ده. چارواکي زیاتوي وژل شوي کسان د لیارې ګینګ وار یا جګړه مارې ډلې غړي دي. د جمعې په مازدیګر هم د کراچۍ په ګلشن میمار سیمه کې امنیتي ځواکونو د څلورو مشکوکه وسلوالو د وژنې ادا کړې وه. یاد وي په کراچۍ ښار کې په دې وروستیو کې د لټون په عملیاتو کې تیزوالی راغلی. پرون هم سهار په کراچۍ کې به می چاودنې دوه پولیس وژلي وو او څوارلس نور یې ژوبل کړي وو. پرون په پېښور کې افغان ځوانانو مدني ټولنو په کابل کې د فرخندي نومي جنۍ د سوځولو او سختدریزۍ پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چانو د یو قرارداد له لارې له افغان ولسمشر غوښتي چې د فرخندۍ په وژنه کې د ککړ کسانو پر ضد دې قانوني کاروایي وشي. دا قرارداد یو افغان ځوان نجیب ننګیال ولوستو.
څو تنه او بشانو د شاه د شمشیره کوټګرو تعویزګرو په یو متدینې مسلمانې مېرمنې د ظلم نوی تاریخ جوړ کړ. قانون ساتونکو یې ننداره کوله. ټول هغه مفسد جنایتکار قاتلین او د دې پکې ټول مرتکبین محاکمه کړئ.
ویش کلنه فرخنده یو اونۍ مخکې د یو پرول شو خلکو لخوا د پولیسو په وړاندې وژل شو او مړی یې وسوځول شو. نوموړی د مذهب په سپکاوي تورنه شوی وه خو چارواکي وایي لومړنۍ پلټنې ښایي چې هغه په بشپړ توګه بې ګناه وه. د خبر پښتونخوا په ملکان کې مېرمنو ته د خپلو سیاسي او نورو حقونو د ورپېژندنې او د هغې د حاصلولو لپاره یو فورم یا اداره جوړه کړل شوی. دا فورم چې د یوې غیر سرکاري ادارې اسوسیشن فار بیهیویر اینڈ نالج ترانسفارمیشن لخوا جوړ کړل شوی پرون یې په اسلام آباد کې د پرانستې دستوره وشوه. په دې مقاله مشالې سره په خپلو خبرو کې د یادې غیر سرکاري ادارې مشرې شاد بیګم وویل چې دا د ملکنډ ډیویژن د میرمنو لومړنی نماینده فورم دی چېرته چې به میرمنې خپلې ستونزې په خپل هواروي. په دې فورم کې تر اوسه پورې څه باندې 1500 میرمنې رجسټر شوې دي. امریکای ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په ایران غکړه چې د تهران د اټومي پروګرام پر سر تړون ته د رسیدو لپاره مهمه پریکړه وکړي. د دواړو مشرانو ترمنځ ټلیفوني خبرې پرون په داسې مهال شوي چې د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو او ایران ترمنځ خبرې په سویس کې روانې دي. د دواړو خواوو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه د یو تړون چوکاټ ته د رسېدو لپاره د مارچ میاشتې اخري ورځ وروستۍ نیټه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیرو د هغه ایراني سیال جواد ظریف له وړاندې د سویس په لوزان ښار کې موجود دي. پرون د مذاکراتو په څنډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې دواړه خواوې یو تړون کولو ته نږدې نه دي او د ده په خبره بل لوري ته پکار دي چې د فشار او سیاسي تړون ترمنځ د یو انتخاب وکړي. د سعودي عرب په مشرۍ د اطلاب د هوایي بمباریو په دویم ورځ جنګي الوتکو د یمن په سرخار سنا او نورو سیمو کې د حوثي یاغیانو د هغوی د متحدینو په مورچو بمباري کړي. د سنا اوسیدونکو غربي رسنیو ته ویلي دي چې د جمهوري اسد پر ماڼۍ هم بمباري شوې. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د معرب په سیمه کې د تیلو تنصیبات او انات په سیمه کې پر هوایي ډګر هم بمباري شوې ده. د یمن یوې خبری ویب پاڼې رپورټ ورکړی چې د سادا په ولایت کې د سعودي عرب پولې ته نږدې هغه سیمې هم بمبار شوې چې حوثي یاغیان پکې ډېر نفوذ لري. چارواکو ویلي د تیرو دوه ورځو په بریدونو کې 9000 کسان وژل شوي او په نیویارک ښار کې لږ تر لږه 19 کسان هغه مهال جوبل شول چې د ګیز د خپرېدو څخه رامنځته شوې چاودنې څو ودانۍ ویجاړې کړې. د نیویارک خاروال بلډي بلاس وویل لومړنۍ څېړنې ښایي چې چاودنه د ګیسو د خپرېدو له کبله وه. د نیویارک ښار د اور وژنې ادارې ویلي درې ودانۍ په دې چاودنه کې ویجاړې شوې دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو له اسرار لمومند واوریدل. د سعودي عرب په مشرۍ د یمن پر ضد هوایي بمبار په اړه په پاکستان کې مظاهرې شوي دي. په پېښور کې د خیبر پښتونخوا افغانستان فعالانو په کابل کې د مذهب په تور د خلکو لخوا وژل شوې فرخنده په اړه احتجاجي مظاهره کړې، خو یوه ښځینه فعاله افغان مېرمنې ولی ستایي.
افغان خز اغي ته زمو خپل سلام هم پیش کوم چې اغي یو قسم لا اغي غسیډو ټایپ مات ک او تاریخ کې به اغي نوم راځي چې اغي جنازه لو غور کړه او تر قبر پورې خپل خور رسول.
او د شمالي وزستان پولیټیکل چارواکو په لسګونه لیویس کارکونکو کې خپل نوکر یو لري کړي، خو اوس لیویس چارواکي سوال
چې کوم متشابه دي په دا کې ډېر خلک شو ځنه شو دا ډېر دي و ځنه ټینی کړای دی، خو د درې میاشتې نه تلخه باندې دای به بند کړی دادارو کو.
که څه هم افغان چارواکي د ولسمشر اشرف غني د امریکا سفر کامیاب بولي، خو امریکا یې څنګه ارزوي دا به وروسته په دې رپورټ کې واوري. او د دې ترڅنګ د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې به د ځینو نورو موضوعګانو ترڅنګ د ټولنیزې میډیا په اړه رپورټ واوري. یو کارکونکی یوه ګټه داسې به ګوته کوي.
موږ دا فکر کوو چې د ټیکنالوژي په راتګ سره به موږ سره وپاشو، زه خو لا یې هم اجتماعي کړو همدغه سوشل میډیا چې زه ځان سې یوازې نه محسوسوم، ځکه خوست کې هم کنګرار کې هم هر چېرته زه حاضر وم.
او یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ویډیو سره اوسې. او سم د خبرونی د پایل رپورت لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، د سعودي عرب په مشرۍ د یمن پر ضد هوایي بمبار روان دی. په دې کې د پاکستان د رول په اړه باندې هم خبره کیږي. که څه هم پاکستان په رسمي توګه دا نه مني چې په دې پوځي عملیاتو کې ملګری دي، خو البته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون ویلي وو چې د سعودي عرب د ځکنۍ بشپړتیا یا سلامیت به په هر ډول دفاع کوي. خو د دې ترڅنګ په پاکستان کې هم د سعودي عرب په حق کې او هم په مخالفت کې مظاهرې شوې دي. پرون د پاکستان د جماعت الدعوا یو تنظیم مشر حافظ محمد سعید چې نړیوالو ته مطلوب دی او د ممبئی په حملو کې هم لاس لري او پاړه دا ویل کېږي چې د له سعودي سره ډېر ښه تعلقات دي، پروند وینا کړې وه او د یمن د باغیانو پر ضد د سعودي عرب پلوی کړی و. خو اوس په کراچی کې نن یوه مظاهره شوې ده. دا د چا لخوا شوې ده؟ دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې خپل همکار ظفر کریمی دی. کریمی صاحب تاسو ته هرکلی کوم، کراته تشریح کړئ، دا څوک دي، څومره خلک دي، څه وایي؟
مننه کاکړ صاحب دا مظاهره چې دا پرون مازیګر په کراچۍ کې شوې ده دا مظاهره د شیعه تنظیمونو لخوا شوې ده چې د دوی کم مخکخ تنظیم دی مجلس وحدت المسلمین دا غي په سلګونو کارکونکو د مظاهره کې ګډون کړو د مظاهرینو د سعودي عرب د حکومت او هغه چې د غلطه په یمن کې کومه بمباری کړې دا غي په ځد باندې دوی نارې والی او دوی ویل چې دغه د چکم د یمن خلک دی دوی خپل بدلون راوستل دی او لسکلن مزاحمت دوی کړی داغې نو رسو دا بدلون راغلی نو په دوی باندې کوم بمباری چې کیږي نو دوی دغه ناروا بلله د دې نه علاوه دوی ویل چې د حکومت پاکستان لخوا هم دغلته د فوجونو د لیږلو اشاره ورکول کیږي او که چېرته حکومت دغه قدم وکړي نو وچت کړي او دغلته خپل فوجونه ولیږي نو دوی به سړکونو ته راوځي او د دې په ضد باندې به سخت مزاحمت وکړي. د دوی په وینا باندې اوس مهال په پاکستان کې دننه د پوځي اپریشن روان دی د وسلوالو په ضد باندې او دوی دا تور لګو چې دغلته د فوجونو لیږل چې په اصل کې د ضرب عذاب او په کوم چې پاکستان کې اپریشن روان دی د دې نه د پوځ مخه اړول دي.
ډیره مننه کریمی صاحب. او بل خوا ته بیا د پاکستان اپوزیشن ګوندونو هم پر حکومت نیوکه کړې چې د یمن او سعودي عرب په جګړه کې دي نه پرېوځي او بیا وزیر اعظم هم د یمن کې میشت پاکستانیانو او سفارتخانې ته امر کړی چې که چېرته حالات خراب وي زر تر زره درازي. ریاض مسخیل په سر کې د اپوزیشن ګوندونو د اختلاف په اړه خبره راته کوي.
د زیارت پولیس باندې خارجه دفتر غونډه وشوه نو په هغه کې دا ویل شو چې مونږ ته سعودي عرب ویلي دي د مرستو خلا په هغه باندې غور کیږي د هغه چې کم خواص شوی د هغه جاج غستی کیږي او هم په دغه شپه ماسخوتن بیا د وزیر اعظم په مشرۍ کې د اعلی پایه غونډه وشوه چې پکې د خارجه چارو لپاره چې کم د وزیر اعظم مشیر دی سرتاج عزیز د غرنګ وزیر دفاع د پاکستان د فضائي او د ځمکني فوجونو مشرانو ګډون لرلو په دغه غونډه کې پریکړه وشوه چې پاکستان به د سعودي عرب خاوري یاد هغه د سلامتی په هر حال کې حفاظت کوي او دغه لړ کې با پوره جواب ورکوي که د سعودي عرب سلامتی د خطر را ولاړ شو. د هغه رستو د مختلفو ګوندونو د پیپلز ګوند لخوا د غرنګ تحریک انصاف لخوا ورسره د عوامي نېشنل ګوند لخوا د نورو جماعتونو لخوا دا خبره راغله چې پاکستان له ندي په کار چې هغه په پردي جنگ کې برخه واخلي او دې سره به چونکې په پاکستان کې خپل زمونږ فوج چې کم دنو هغه په مختلفو محاذونو باندې په قبایلي سیمو کې د غرنګ په بلوچستان کې په کراچۍ کې په مشرقي سرحد باندې هغه جنگيږي او د یو جنگ په صورتحال کې دینو موږ نشو کولای چې خپل فوجیان چې ګم دینو هغه بل ملک ته ولېګو. خو بیا هم په دغه چې کوم اندېښنې او کمی نیوکه را مخه تشوین د دې په جواب کې د دفاع چې کوم وزیر دی خواجه آصف هغه بیا په قومي اسمبلی کې یو پالیسی بیان ورکو د وینا و چې پاکستان خپل فوج نه لګي د یمن خلاف جنگېدو لپاره دا فیصله نه ده شوی او هر کله چې د سعودي عرب سرحدونو ته دا خطر را وړي او سعودي عرب زمکه ته او سلامتی ته خطر جوړ شو نو په هغه صورت کې بیا پاکستان چې ګمندنه غوښتل خپل فوج لیږي د سعودي عرب د دفاع لپاره او دا فیصله به هم د ایوان او د ټولو سیاسي ګوندونو سره په مشوره کیږي. حسنه چې مونږه داسې ګام پورته کوو چې 2 کال 15 کال 10 کال بعد بیا مونږ خپل ګام باندې پیمانه یو نو که داسې فیصله کیږي نو هغه بیا د ټول ایوان په مشترکه فیصله وي. جی
بل خو بیا د پاکستان وزیر اعظم په یمن کې میشت پاکستانیانو ته
کله چې د پرون نه حالات ډېر کلکیچن شو نو وزیر اعظم بیا دا احکامات جاری کړل. د وزیر اعظم هاوس لخوا چې کومه خبر پاڼه جاری شوې ده په هغه کې ویل شوې دي چې په یمن کې د نخت پاکستانیانو لپاره په جنگي بنیادونو اقدامات وشي او دا خلک دې په حفاظت سره زر تر زره وطن ته راوستي شي.
دا ریاض مسخیل. د خیبر پښتونخوا په مرکزی شهر پېښور کې پرون لسګونو افغان ځوانانو او پیغلو او د دې شهر د مدین ټولونو ځینو غړیو په کابل کې د فرخندې د ژوند د وژنې په اړه یو احتجاجي مظاهره وکړه. په مظاهره کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو وغوښتل سو چې د هغې وژونکي د قانون منګولو ته وسپاري او سخته سزا ورکړي. مظاهره ته زموږ همکار غلام غوثم ورغلی و چې رپورټ یې رالېږلی دی او له مظاهرېچیانو له غږه پیلې شوې.
مذہبی جنونیت
نہ مانو.
جسٹس فار
فرخندہ.
جسٹس فار
فرخندہ.
دا احتجاجی مظاهره تیر مازیګر په پیښور کې د مدني ټولنو او افغان ځوانانو لخوا په ګډه ترسره شوه او په دې مظاهره کې د یو قرارداد د لارې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی څخه غوښتنه وشوه چې د تیر زیارت په ورځ په کابل کې د پرخندې په سوځولو کې ککړ کسانو ته دې سزا ورکړي شي او کوم حکومتي خلک چې دې پیښې ته په بد نظر نه ګوري هغوی دې هم د خپلو دندو څخه لرې کړي شي. دغه قرارداد یو افغان ځوان نجیب ننګیال سپه دا ډول وړاندې کړو.
څو تنه اوباشانو د شاید شمشیره فوټګرو تعویزګرو په یو متدینې مسلمانې مېرمنې د ظلم نوی تاریخ جوړ کړ خو قانون ساتونکو یې ننداره کوله. تر ټولو بده یې لا ده چې د وزیر اکبر خان جامع مسجد خطیب ډاکټر ایاز نیازی اطلاعاتو او کلتور وزارت ایران پلوي موینې سیمین غزل او د سناتور زلمی رسول تر څنګ ډېرو نورو دغه ډول وژنې توجیه کړې. ټول هغه مفسد جنایتکار قاتلین او د دې پکې ټول مرتکبین محاکمه کړي. همداراز ژر تر ژره د موینې سیمین غزل او د کابل د امنیه قوماندانۍ تر څنګ د هغو ټولو امنیتي چارواکو د محاکمې او له دندې څخه د ګوښه کونې غوښتنه کوو چې له قبلت څخه یې کار اخیستی.
د دې احتجاج پر مهال د مدني ټولنو یوې فعالې سنایي جاز مشال ریډیو ته وویل چې هغوی په دې خبره ډېر خوشاله دي چې د افغانستان عام ولس او افغان میرمنو په دې پیښه یو تاریخي غبرګون وښودلو.
خو زه ډېره خوشاله شوم چې افغان ښځه هغې ته زما خپل سلام هم پیش کوم چې هغې یو قسم له هغې غستیډو ټایپ مات کړ او تاریخ کې به د هغې نوم راځي چې هغې جنازې له اوږه ورکړه او تر قبره پورې خپله خور ورسوله. خو زما خیال دی چې دا خبره دې ځای کې نه ده ودرول پکار. زه خویم چې کوم خلک ته ولاړ دي خاموشه تماشا کړ د اغي هم د سزاوار وګڼلی شي.
او د عوامي نېشنل ګوند یوې مشري جمیله ګیلانی مشال ریډیو ته وویل چې د پرخندې د سوځولو په پیښه د افغانانو سخ ردی عمل خایي چې په ټولنه کې زیاتره خلک یو ښه ژوند او پرمختګ غواړي.
هم دغه یو خبره ده چې زړه ته لږ آرام ورکوي سکون ورکوي چې خلک شدید خلکو اکثریت هغه دا قسم لوبې نه غواړي. هغه چې دی یو نارمل ژوند غواړي یو ښه ژوند غواړي یو مترقی ژوند غواړي. خلک چې دی هغه دا بربریت او دا وحشت کله هم نه غواړي.
کسه هم په کابل کې د پرخندې د سوځولو پیښې په ټوله نړۍ کې سخت خپګان راپارولې دی خو د پرخندې د سوځولو په پیښه د افغانانو سخت ردی عمل ته هم د مدني ټولنو فعالان په درنه سترګه ګوري. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
هلته بیا د خیبر پښتونخوا ملکن ډیویژن کې ښځو خپل یو سازمان جوړ کړی دی چې کار یې په ښځو کې د خپلو حقوقو په اړه پوهاوی را پیدا کول دي او پر پالیسي جوړونکو د فشار اچول دي چې د دوی د حقوقو د خوندي کولو لپاره قانونونه جوړ کړي. تر اوسه شاوخوا 1500 ښځو د سازمان غړیتوب ترلاسه کړی دی. تفصیل به د رابعه اکرم خان په ریپورت کې واورو.
د دې فورم نوم چې جنډر ریسپانسیو ایکټیو فورم دی افتتاح د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې وشو. غیر سرکاري ادارې اسوسییشن فار بیهیویئر اینڈ نالج ترانسفارمیشن د زنانو د فورم لپاره د کوزو بردیر او د ملاکنډ زنانو رجسٹریشن هم شروع کړی دی او د لپاره د ضلع په سطح زنانه عہدیداران هم ټاکلي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد ادارې مشر شاد بیگم اویل چې دا د ملاکنډ ډویژن د زنانو وړومبی نمائنده فورم دی چېرته چې به زنانه خپلې مسلې خپله هواروي. د دې په وینا چې را روان مقامی انتخاباتو لپاره دوی زنانو ته تربیت هم ورکړی دی.
دا به په دغه سیمه کې د ښځو مسایل چې کوم دي د هغوی چې کوم ایشوز دي دا به دوی په ډېره پراپریټ په یو ښه حکمت عملی په طریقه باندې به دا د حکومت صوبایي او قومي سطح باندې چې کوم ادارې دي که سرکاري دي که غیر سرکاري دي که هغه انفرادي خلک دي چې هغه څنګه څه دغه مسایلو په حل کې څه خپل کردار ادا کولی شي نو دوی به هغه مسایل هغوی ته رسوي او به فالو کوي ورسره باقاعده. د هغې نه به بیا تپوس کوي چې د هغوی څه کارکردګي د هغې حوالې سره ځکه چې زمونږ مسله دا ده چې زمونږ د هغه ریژن وړه وړه آوازونه خو چوتی کې خود سی یو اتفاق باندې یو یونایټیډ شکل کې دا غ ریجن نه د سیز نه راځي چې عام مسایل خو حل شي خو چې په کوم ځای کې قانون سازی پکار د پالیسی لیول خبرې نو هغه چې کم دی یو غټ فورم نه بغیر نه کیږي.
په دې غونډه کې د بردیر اوسیدونکو خیسته مشال ریډیو ته وویل چې هغه مخکې هم د خپل ځای کونسلر پاتې شوې ده او را روان مقامی انتخاباتو لپاره هم پلان لري. د دې په وینا چې د مختلفو تربیتونو او زده کړو د لارې دا اوس د دې قابلیت ده چې خپل خبره په صحیح طریقه مخکې وړلی شي.
د دې پروګرامونو په وجه سره په موږ کې دونه انټیلیجنټ پیدا شو چې لکه موږ په دې پوهیږو چې موږ به مخکې څه کول غواړو په کومه طریقه به خپل حق به را اچین کوو د دې خلکو نه څنګه طریقه باندې به استعمالوو په څنګه طریقه مخکې زمون سره لیډرانو ډېری ټوکی کړی دي او ان شاء الله دې پهنه باندې سینې کیږي دې پهنه خپل حق موږ په زبردستۍ سره چین کې اخلو.
اسما ګل چې ملکن سره تعلق لري او د سنانو خیر خیګړې لپاره کار کوي وای
اراده خو دې ان شاء الله تعالی چې د بجای د دې چې زمونږ کم خلک چې ډېر کور کلی خلک هغه رواني او ایم پی ای ته یا ایم این ای ته یا داغه دغه نور کم ذمہوار کسان چې دغه ته دغه رسایي ممکنه نه نو زماده خلک ان شاء الله تعالی ماته د مو کرا کړ شو نو زبا د کور په دننه باندې د دوی د مسلو حل کول کوشش کوم.
د بټخیل اوسیدونکو کوسر پروین په نظر چې د زنانو کار صرف ګندل یا ګلکاری نه ده بلکې دوی له نور هم مخکې تلل وی
پولیټیکل د کم دی د جمهوریت په پروګرام چې دی دوه سیشن موږ الته خپل زنانه راټولې کې چې یو ازیدانه کمو ته چې اجازه وو راتلې شوې یو ازیدانه چې دی وګول ګندل کوي دی په نور هم په ژوند کې مخکې زی او په کې ځنې د سي بهادر جینې کوي چې هغه تل غواړي خدا هغه د پر سلاري نه وي زه هر فورم کې په هر ځای کې کوشش کوم چې زه د دغه جینو کو د لپاره کار وکړم. شم
د فکر د چې د سنانو د فورم یا جنډر ریسپانسیو اکټیو فورم کې تر اوسه پورې 1500 سنانو رجسټریشن شوی دی او د نورو لا روان دی.
دا وا رابیا اکرم خان د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی د لیویز شاوخوا نه اتیا چرواکي له خپلو دندو لرې کړي دي. د حکومت دریز دی چې دوی تربیت نه ترلاسه کوي خو د لیویز کارکونکي بیا وایي روزنې اخیستو ته تیار دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دوی بحال کړي او بندې تنخواګانې د خلاص کړي. عمر دراز وزیر لبنو رپورټ لري.
د شمالی وزیرستان لیویز اهلکار طارق عزیز وایي یو کم اتیا لاس اهلکاران یې د دندو نه لرې کړي چې پکې هغه اهلکاران هم شامل دي چې پر ډیوټیانو موجود ول او تربیت یې هم حاصل کړي.
اتیا لاس کا سنیا ټوټل مت کړي دي پدا کې شهیدونغ دي غاق دي په کې چکم پټه اٹھای دي آکا سنگ دی پہ کچھ ٹریننگ یا کڑائی جائے مجھو ٹریننگ کی دے حکومت سارا ہوئے کی پولٹیکل سارا ہوئے کی آر نمونہ کا ہوئے کی مجھ دائی ٹریننگ دا پورا دا یوں مجھ تا مخصوص وقت غر رکڑ شی لر لر علاقے من دا پروتا دی دکا چھ مجھ ٹول دا خپل علاقے نا باہر تا یو بسلی چھ مجھ دا خال گون خبار شی و غا تا خپل زی تار ورا سی جی ٹریننگ دا پورا وغا لڑ شی آر طریقہ چھ کم دیو یا آو سرمانی مجھ دا دے اٹھائی دی کانی مجھو اخت زی تا زون را ساوی چھ کم زی پیرا مجھ تلائی شی دا خبر دا پورا.
اخیر زمان وای به کور شوی خلق پاکستان او افغانستان کې په مختلفو سیمو کې پراته دي او اوس ور پسې نوټس کړي
درې مې سره تلخی باندې به میرم شاکه لوکل ډیپټی کړلا هیڅ دې لوړل په ځک په واسطه پاکستان کې په پاون پنجاب کې غاښوی دي ځک په افغانستان کې دې په داسې نوټس وکړ چې تاسو څنګه میر متخړی یې وځاتا دا وخت ورکړ شي چې حکیم متشبی دي پدا کې ډېر خلک شو ځنه شو دا ډېر دي و زره ټریننګ کړای دی او د درې میاشتې نه تلخی باندې دای بل بند کړی دادارو کو.
ظریف خان وای وړاندې یې ډیوټي کړي او اوس هم ورته تیار دي خو مخصوص وخت دی ورکړي او هر ډول ټریننګ لا تیار دي.
د پولیټیکل په خدمات کې مخکې کوری نه کړی دي بیا وی کی ځکه چې د دې حکومت ته خدانني داس خبره وکړه چې مربک ته ویلې چې تنخواه ده وسوه دوی ته ویلې چې پایره خو مې ودارو داس له بار وکړه چې د میش کارډ په ملکی نه ملکی نه رانګی دي په اس واقعیا ډرر مند وکړه د تیر وخت ان خیر نه باندې دي چې مې ډپټي کړی دي مې خپل خاکه غوړي او مې یو داس ټیم غوړي چې مې غون سره خبر شي مې هم شارټرینینګ کې چې دای سرر نه غوړي دا دې مې حکومته مې د دني کاری خدا زونه چې نن مې په علاقې کې پروتې نه و د خبر ته صحیح
کلام او چې په دې اړه پولیټیکل انتظامی چارواکو سره تماس ونی وو نو دوی ویل لیویز اهلکارانو ته نوې ټریننګ یا تربیت لوجې تنخواګانې بند وې چې ضربه یې ورکړي او کمو اهلکارانو چې تربیت نه دی حاصل کړی نو ډیوټۍ ته دې حاضر شي او نوې تربیت به اخلي کنی پر ضد به یې قانوني کاروایی کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
مرکزی حکومت وایي چې قانون نافذ کوونکو ادارو په قومي اکشن پلان عمل کولو سره هیواد کې یو شمېر کاروایانې کړې دي او دارنګه د تیر کال د 24 دسمبر څخه تر اوسه پورې څه کم 3.5 لک افغان کډوال هم رجسټر شوي دي چې پکې ځینې بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په دې اړه نور حال له اسلام آباد د مشالیډو خبریال سراج صحیح راکوي.
اسلام آباد کی سرکاری خبری ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان یا اے پی پی وائی دا پاکستان قانون نافذ کون کو اداروں پقامی ایکشن پلان عمل کول سرا احواد کے دا 28,000 کاروائیوں پر ماحال یو دیر ذرا اشپک سو سلور سلویخ کسان نیولی اور تیر کال دسلی رشتم دسمبر نے تردی دما درے لکا و سلویخ ذرا و سو نوی افغان کڈوال رجسٹر کڑی چپکی یہ اتل ذرا اشپک سو سلور پل وطن تا واپس لی گلی دی اے پی پی وائی دا سرکاری میرو ترمہ تردی دما امنیتی اداروں پر پنجاب کے وہی سوا شپکش پیتا سن کے شپک ذرا درے سوا درے خیبر پختونخوا کے اتل ذرا یوسل دریش بلوچستان کے درے ذرا سلور سوا او دواویا اسلام آباد کے وہ سوا دوش پیتا آزاد کشمیر کے نہا دا گلگت بلتستان سہا دیرش او دا قبیلی سمنا یوسل یوکم اتیا کسان نیولی او دارنگ امنیتی زواگنو پر پنجاب کے سوار لزر شپک سوا دیارلس سن کے پنج ذرا سلور سوا ات دیرش خیبر پختونخوا کے شپک ذرا در سوا وشپیت بلوچستان کے دریاویا اسلام آباد کے سلور سوا پنج آزاد کشمیر کے دیارلس سوا سلور نوی گلگت بلتستان کی اتیا اور پفاٹا کے یو نوی عملیات ترسر کڑی دی چپکی پزینو عملیاتوں کے شپکش پیتا وسلوال و جلے شوی او ہمدار سلویخ تو مجرمانو تا پانسی ورکل شوی دا کلی چی مشال ریڈیو دا ترخ گری پر زد دا حکومت لخوا دا اقدامات پاڑا پا پی خبر کے دفاعی چارو تجزیہ کار ریٹائر بریگیڈیئر سعد محمد نو پختل نو ہغوی چی دا وقت حکومت پوز او سیاسی گوندو نہ ٹول د ترہ گری پر زد دی او ہم پدی یو والی دی پدی خورا امن را وستے شی نو موڑی پدی حق لا زیادہ کڑا
ما بخال باندې دینا کو علاوہ بل سو اپشن نو فوج دا ابدیت لري تے دے مسرے حل رو بس لوگوں دے کے نیک نیتی پکے پکار دا دے کے یو منتقوی دا دے یو دا غمسا علا خمسا دے او افغانستان سرا ما خل وزیر اعظم صاحب خبری کری دی اس مولے پکار چی دے معاملے کے افغانستان ہم مزان سر خپل شامل کو اغیم دے مسائلو کے لی یو منگم پکی یو چلی بس انگا حل روزی یو مطلب داری چی دا مزاحمت ہم ختم شی دا پاکستان دا افغانستان تعلقات ہو کے میں دا بہتری دا شی
یاد دی وچی تیر کال پشپالسم دسمبر پا پیخور کے پارمی پبلک اسکول لہ حملے روس تو پوز حکومت او سیاسی گوندونو پا گڑا دا ترہ گری پر زید قامی تگلارا جوڑا کڑے وا سیراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
د پاکستان ډان وسپانه په ادارې کې راغلي کچېری متحده قومي مومنټ یا بل کوم سیاسي ګوند وسلوال ساتي نو باید چې دغه وسلوالو نشاندهي وسي او د ولس پر وړاندې ورته د قانون مطابق د سخت سزا ورکړل شي. ادارې زیاتوي چې متحده قومي مومنټ یا کوم بل ګوند یا هم کوم ریاستي اداره چې هر وخت ولس په ضد جرم وکړي نو باید هغه په ډاګه کړل شي. اسرار الله مومنټ نور تفصیل لري.
د ډان ورځپاڼې په اداریه کې راغلی دی چې په کراچۍ ښار کې د مشکوک وسلوالو او مجرمینو پر ضد د شاوخوا یو نیم کال له هیسې عملیات روان دي. لومبیر دغه عملیاتو منظوري وفاقي حکومت ورکړې وه، خو د تېرو شروع په ورځ په دې لړ کې یو وار بیا په کراچۍ کې د دې هیواد د وزیر اعظم نواز شریف او د اعلی پوځي چارواکو ترمنځ بیړنۍ غونډه وشوه. د ادارې په خبره دغه غونډې په نتیجه کې به اوس د مشکوکه وسلوالو او مجرمینو خلاف نوي پراخه او لا پسې سخت عملیات پیلېږي. همداراز پوځي او سیاسي مشرتابه خپل هغه هوډ تکرار کړی چې وایي ټول وسلوال او مجرمین به خپل انجام ته رسوي. په اداریه کې راغلی دي چې په کراچۍ کې د مشکوکه وسلوالو پر ضد پوځي عملیات او د ترهګرۍ د مخنیوي قومي پلان په حقیقت کې له یو بل سره ډېر ژور سمون خوري. په خاص توګه کراچۍ له ډېر وخت راهیسې لال قاعدې نه تر د طالبانو پورې د ټولو وسلوالو ډلو مرکز ګڼل کېدو او تر څو چې له کراچۍ ښاره ټولې وسلوالې ډلې په بشپړ توګه نه وي ختمې کړل شوې نو تر هغو په یاد ښار کې امن نشي راتلی. په اداریه کې راغلی دي چې په کراچۍ ښار کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د متحده قومي عموم خلاف اهم عملیات روان دي. د ډان په مقاله کې راغلی دي لکه څنګه چې له اوږد وخت راهیسې ایم کیو ایم په کراچۍ کې ډېر مؤثر رول لوبولې او دارنګ د لاقانونیت پر لور د کراچۍ ښار په بوتلو کې ور باندې تورونه دي. د ډان ورځپاڼې په اداریه کې راغلی دي کچېرې ایم کیو ایم یا بل کوم سیاسي ګوند وسلوال ساتي نو باید چیرې دغه وسلوالو نشاندهي وشي او د ولس پر وړاندې د دوی خلاف مقدمه وچلول شي او دارنګ د قانون مطابق ورته د سخت نه سخت سزا ورکړل شي. د ادارې په اخره کې راغلی دي که متحده قومي مومنټ یا کوم بل ګوند او یا هم کومه ریاستي اداره چې هر وخت د ولس پر ضد جرم وکړي نو باید چې هغه په ډاګه کړل شي او پر ضد یې مقدمه وچلول شي.
دا مشال ریډیو څخه تاسو خبرونه اوري او اوس هم تقریبا تاسو یو بل رپورټ ته پام راړو خو لا یوې دمې ورسته
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
لسمه بجو کې دوم کتي د خبرونو لنډیز باور او کم ریپورتونه چې پاتې دي هغه به هم درته ورو په پای کې درته د باختر سوری ادبی کلتوري پروګرام لرو. د باختر سوری ادبی کلتوري پروګرام کې درته یو شمیر موضوعات راخصل سوي دي او دا به تاسو ته معلومات اړې وړاندې کوي. خو اوس وار کو اصرار الله مومنت چې د خبرونو لنډیز راته وړاندې کړي ځکه چې لسمه بجې سوي دي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې شیعاګانو مظاهره کړو. له حکومت یې غوښتي چې یمن ته د حوثي یاغیانو پر ضد جګړې لپاره خپل پوځونه ونه لیږي. پرون په کراچۍ کې مظاهرچیانو ته په خپله وینا کې د شیعه مسلک یو مشر علامه ناصر وویل هغوی د پاکستاني حکومت د دې پریکړې په سختۍ سره مخالفت کوي چې د پاکستان پوځ د په یو څو ریالونو خرڅ کړل شي او هغه د یو ملک ته د جنگ لپاره ولیږل شي. بلخوا د پاکستان د دفاع وزیر ویلی دی چې پاکستان د یمن په جګړه کې د برخه اخیستو پریکړه نه ده کړې خو یوازې د سعودي عرب د ځمکني بشپړتیا د خوندي ساتلو ژمنه یې کړې. په کراچۍ ښار کې پولیسو له مشالو سره په خبرو کې دعوه کړې چې پرون یې له وسلوالو سره په مبینه وسلوالو نښتو کې اته مشکوکه وسلوال وژلي دي. پرون په پیښور کې افغان ځوانانو او مدني ټولنو په کابل کې د فرخندې نومې جینۍ د سوځولو او سختدریزۍ پر ضد مظاهره وکړه. مظاهرچیانو د یو قرارداد له لارې له افغان ولسمشر غوښتي چې د فرخندې په وجنه کې د ککړ کسانو پر ضد د قانوني کاروایي وشي. ویش کلنه فرخنده یوه اونۍ مخکې د پرول شو خلکو لخوا د پولیسو په وړاندې وژل شوه او مړی وسوځول شو. نوموړی د قرآن پاک په سوځولو تورن شوی وه. امریکای ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په ایران غږ کړی چې د تهران د اټومي پروګرام پر سر تړون ته د رسېدو لپاره مهمې پریکړې وکړي. د دواړو مشرانو ترمنځ ټلیفوني خبرې پرون په داسې مهال شوې چې د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو او ایران ترمنځ خبرې په سویس کې روانې دي. د سعودي عرب په مشرۍ د اطلاف د هوایي بمبار په دویم ورځ جنگي الوتکو د یمن په سر خار سنا او نورو سیمو کې د حوثي یاغیانو د هغوی د متحدینو په مورچو بمباري کړې.
اسرار لمومندو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړی. اوس هم سراج سحر په پاکستان کې د نن ورځو مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن د پاکستان زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې د مشرق وسطا په صورتحال او دغه لړکې د پاکستان په کردار باندې لیکلي. دې سلسله کې د پېښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې مشرق وسطا د تیرې سمودې راسې جنګونو او کړکېچونو ښکار ده او دا اوس د سعودي عرب په پوله یمن کې حالات خرابېدو سره سعودي عرب ته هم خطره راولاړه شوې ده. نو تر څو چې د یمن خبره ده نو سعودي عرب ته د پاکستان ضرورت نشته ځکه چې هغوی په خپل پوځي قوت د یمن باغیانو مقابله کولی شي. ادارې مخکې وایي چې موجوده حالاتو کې سعودي عرب پاکستان ته د مرستو ویلي دي او پاکستان به په هر حال کې دا مرستې کوي ځکه چې سعودي عرب یو طرف ته په هر سخت وخت کې د پاکستان مرسته کړي نو بل طرف ته د هرمین شریپین په وجه هم د پاکستان ذمہواري جوړیږي چې د سعودي عرب مرسته وکړي. خو باید چې د ده کردار صرف د دفاع پورې وي او دې په حملهور ډله کې شامل نشي. ادریا اخري کې لیکي چې پاکستان پوست په ملک دننه قبایلي سیمو کراچۍ کوئټه او په مشرقي سرحدونو کې مصروف دي. نو بلخوا د بیرونی خطرو دپاره هم تیار ولاړ دی نو ځکه دا ډیره ګرانه ده چې بهر ملک ته پوز ولیږلی شي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې قومي اسمبلی فیصله کړي اسلام آباد کې به بلدیاتي اوټونه په غیر جماعتي بنیادونو باندې کیږي د کومې چې ښکاره هیڅ جواز په نظر نه راځي او همدا وجه ده چې په اسمبلی کې د دې پر ضد مخالف ډلې پاکستان پیپلز پارټي د دې پر ضد آواز راپورته کړو. د ادارې په وینا چې د دې حقیقت نه هیڅکله انکار نشي کېدی چې په وفاق کې بلدیاتي انتخابات په غیر جماعتي بنیادونو باندې کولو سره به جمهوریت ته زیان ورسي او د دې نه به دا تاثر هم لاړ شي چې حکمران ډله د دې یاري سره مخته چې غنی انتخابي نتیجې به د دې په حق کې را نشي. ادریا اخري کې وایي چې حکومت په یو کوټه کې اوړې جمع جوړ کړی دی په نور ملک په یو طریقہ او اسلام آباد کې په بل طریقہ انتخابات کوي کوم چې غیر منطقي دي. نو باید چې ټول ملک په یو رنگ انتخابات وکړي شي ځکه چې دا د جمهوریت غوښتنه ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمه لا ته نړی مطبوعات نن ګلایا سوند کې د ډیپلوماټ مجلې په کراچي شهر کې د متحده کومېمنت په مرکزی دفتر د چاپیو او پیپلز پارټي سره د اتحاد په اړه لیکنه خبره کړې ده او د بشري حقوقو د څار نړیوال ادارې بیا په افغانستان کې د شوزو په وړاندې تشدد پر پیښو اندېښنه ښودلې ده. راځي ګلایا ستاسو غوښته
دی ڈپلومیٹ مجلل کی پا کراچی خار کی دا متحد اقوامی مومنٹ یا ایم کیو ایم پا مرکزی دفتر دا رینجر زواک دا چاپی او لدا غزای سخه دا غیر قانونی وسلو تر لاسه کولو دا تورنو یوی اونی روستو دا غوند یو خو خبر واوریدو. دا پیپلز گوند شریک چیرمین آصف الزرداری ایم کیو ایم تا پا سندھ حکومت کی دا شامل دو بلنه ورکلا. مجلل کی دا یو حیرانون کی گام نو دا دین اولاندی هم دا پیپلز گوند او ایم کیو ایم ترمنس خبری روانی وی. دغه مذاکرات د کورونو چارو پخوانی وزیر او وسنی سینیټر رحمان ملک د سینیټ د انتخاباتو نه وړاندې شروع کړی وي. خو یو خبر په پام کې نیول پکار ده چې د پیپلز ګوند ټول غړي پر دې سلا نه دي چې ایم کیو ایم سره اتحاد وشي. مجلل کې د رپورټونو تر مخه تیر ونی په بلاول هاوس کې د غونډې پر مهال آصف علي زرداری د پارټۍ غړو ته وویل چې ایم کیو ایم ګوند په مشکل کې دی او دا فیصله کړي چې له دوی سره اتحاد وکړي. بلخوا د بشری کونو د اسار نړیوال ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي کچری پخوا افغان میرمنو خپل ځان محفوظ ګڼلو خو اوس داسې ګمان نه کوي. په کابل کې د یوې ځوانې ښځې بې دردۍ سره د وژلو پیښې زیاتره افغان میرمنې لړزولې دي. د بشری حقوقو سازمان وایي ویشت کلنه فرخونده زده کوونکې وه او د قرآن پاک نسخې د سوځولو په غلط تور خلکو ژوندۍ وسوځوله. د افغانستان حکومت د فرخوندې د قاتلانو نیولو لپاره مهم ګامونه اخستي او هغه شل پولیس والی برطرف کړي چې فرخوندې ته د تحفظ ورکولو کې ناکامه شول. خو د سازمان په خبره باید افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې پیښې په غبرګون کې پراخ او اوږدمهاله ګامونه واخلي چې د افغان میرمنو ژوند خوندي وساتل شي. د بشري حقوقو نړیواله اداره وایي چې د فرخوندې د قتل پیښه ټولو ته ښکاره کړه چې په افغانستان کې ښځې تشدد برداشت کوي. هیومن رایټس واچ اداره په خبر پاڼه کې وایي باید افغان ولسمشر د 2009 کال هغه قانون عملي کړي چې پکې د ښځو پر ضد د تشدد مخنیوي ژمنې شوې وي. د دې ترڅنګ د پولیسو په محکمه کې د ښځینه افسرانو د برتی کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړل شي. د سازمان په خبره کچري دا هر څه یقیني کړل شي نو دا به د فرخوندې لپاره یادګار وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یمن کې د حوثی یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان او د پوځي عملیاتو ستاینه کړې ده. بلخوا ایران او عراق په یمن کې د هوایي بریدونو غندنه کړې ده. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې رپورت شاهین بنیرای وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خلیجی هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره د ټلیفون د لارې په خبرو کې په یمن کې د حوثی یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان د پوځي عملیاتو ستاینه کړې ده. د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط ویلي جان کیری د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف کار ستایل دي. کیری ویلي چې د حوثی یاغیانو پر ضد به امریکا د سعودي عربستان سره استخباراتي او لاجستیکی مرستې کوي. سعودي چارواکي وایي د یمن د ولسمشر عبدالرب منصور هادي د قانوني حکومت د دفاع لپاره په یمن کې د خپلو اتحادیانو په مرسته د حوثی یاغیانو پر ضد هوایی بریدونه کړي دي. په امریکا کې د سعودي سفیر ویلي د هوایی بریدونه د یمن د ولسمشر په خواست کړي دي. راپورونه وایي د یمن په پلازمینه صنعا کې د لویو چاودنو آوازونه اوریدل شوي دي او په هوایی بریدونو کې تر اوسه 14 کسان وژل شوي دي. هوایی بریدونه وروسته له هغې پیل شو کله چې حوثی وسلوالو د یمن ولسمشر منصور هادي له یمنه په تیښته مجبوره کړه. د سعودي عربستان په مشرۍ په ائتلاف کې د یو شمیر خلیجی هیوادونو په ګډون مصر، اردن، مراکش او سودان برخه اخلي. پاکستان وایي د سعودي عربستان لخوا په ائتلاف کې د شریکېدو د خواست جاج اخلي. خو په عین حال کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي کچري د سعودي عرب ځمکنۍ بشپړتیا ته ګواښ پیښیږي نو کلک غبرګون بخایي. عرب لیگ هم د ائتلاف د مرستې ژمنه کړې ده. تهران هوایی بریدونه په کلکه غندلي او دا یو خطرناک ګام بللی دی. همدارنګ د عراق د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي په یمن کې پوځي مداخلت به امنیتي وضع نور هم پیچلې کړي.
عرب مشران روانه اونۍ په مصر کې د یوې غونډې پر مهال د ګډ پوځي ځواک جوړولو ته چې له ډېرې مودې هوډ درلود تر نږدې سو. دا د سعودي عربستان، مصر او د هغو د نورو متحدینو یو نوی عزم ښکارندوی کوي چې غواړي د سیمې په مهمو برخو کې که هغه د اسلام پالو توندلارو په وړاندې وي او که په دې سیمه کې د ایران د نفوذ د خورېدو په برخه مداخله وي. دا موافقه داسې مهال وسوه چې سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف له پنجشنبې ورځې راهیسې د یمن، ایران، پلوه شیام ملیشا پر ضد هوایی بمبار کوي. فریبازار نور تفصیل لري.
د دې ډول ځواک جوړول د عربي هیوادونو یو پخوانی هدف و چې له 15 کلونو راهیسې عربي هیوادونه لرې ترې پاتې سوي وو. هغه وخت عربي هیوادونو یو ګډ دفاعي تړون لاسلیک کړی و، خو ډېر لږ استفاده ترې سوې وه، ځکه ځینو هیوادونو په ځانګړي ډول د ایران متحدینو لکه عراق او سوریه لیوالتیا نه ورته ښودله. د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د شنبې د ورځې تر سرمشریزې وړاندې په شرم الشیخ کې د لیدو پر مهال د دې ګډ ځواک د جوړولو پر پلان موافقه وکړه. د یمن د بحران دوام او د خلیج هیوادونو ویره چې ګواکې حوثي یاغیان د ایران د نفوذ نښه ده، له هغو دلایلو دي چې دغه هیوادونه د ګډ عربي ځواک جوړولو ته هڅوي. خو دا هم ویل کېږي چې دوی به عرب لیګ ته انتظار ونه کړي چې په ځنډ او بیلوالي کې شنوم نه لري، بلکې خلیج هیوادونه به خپل هدف په څو ژبو کې په پوځي همغږۍ سره پر مخ یوسي. مصری چارواکي وایي د حوثي یاغیانو د لا کمزوري کېدو لپاره به د یمن په هوایي بمباري پسې ځکني عملیات هم وسي. دوی وایي په دې سره به حوثي شیعه یاغیان مذاکراتو ته اړ کړي. د پنجشنبه په ورځ د بهرنیو چارو وزیرانو د موافقې پر مهال د عرب لیګ د 22 غړو هیوادونو د پوځ له مشرانو وغوښتل سو چې د یوې میاشتې په موده کې سره وګوري او د نوي ځواک پر جزئیاتو لکه بودجه او میکانیزم باندې خبرې وکړي او راپور بیرته دغه سازمان ته واستوي. د مصر پاوځ او امنیتي چارواکي وایي دا ځواک به له 40,000 سرتیرو جوړ وي او له قاهرې یا ریاض څخه به اداره کیږي. دا ځواک به جنگي او جټ الوتکې او د سپکو زغروالو ملتیا ولري. دغو چارواکو د خبرې د نوم د نه ښودلو په شرط کړي دي. د عرب لیگ ځینې چارواکي وایي یو شمیر عربي هیوادونه د ګډ ځواک د جوړولو په اړه شک لري. په دې هیوادونو کې یو عراق دی چې د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری خپل نورو سیالانو ته مشوره ورکول چې د دې پلان لپاره ډیر وخت اړتیا ده. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی لومړنی عرب مشر و چې د دې پلان په اړه یې په عام ډول خبرې وکړې. نوموړي په خپله وروستۍ وینا کې ویلي چې د عرب د یوه ګډ ځواک جوړولو ته اړتیا ده. نوموړي پر دې هم ټینګار کاوه چې هېواد یې چمتو دی د خپلو خلیج عرب ملګرو ملاتړ وکړي. له هغه راهیسې چې السیسی په 2013 کال کې د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې د پخواني اسلام پالي ولسمشر محمد مرسی لنډه واکمني ختمه کړه، د سعودي عربستان، کویت او عربي متحده اماراتو لخوا مصر ته میلیاردونه ډالره ورکړل سوي دي.
د هوای چلند او الوتکو د خوندیتوب د چارو کارپون وای د هغو پایلټانو پیژندنه سخته ده چې غواړي ځانونه ځانوشنه وکړي وبخشي. دا په داسې حال کې ده چې پلټونکي هڅه کوي چې معلومه کړي ولې د جرمن وینګس د هوایي کرښو د الوتکې مرستیال پیلټ خپله مسافرونو کې الوتکه د الپ د غرونو په لړې کې نسکوره کړه. رضوان مراد په دې اړه د رایټرز خبري اژانس رپورټ وړاندې کوي.
پلاتون کې هڅه کوي چې معلومه کړي ولې د جرمن وینګس د هوایي کرخو د شرکت مرستیال پیلوټ خپل الوتکه د الپ له غره سره وجنګوله. په دې پیښه کې په الوتکه کې سپاره ټول 1.5 کسان وشل شول. تر دې دمه په ترسره شو پلاتونو کې ویل شوی دی چې د دې ایربس 300 ډوله الوتکې مرستیال پیلوټ 28 کلن اندریاس لوپتیس د پیلوټ کابن ځان پسې تړلی او قصدنې الوتکه غورځولې ده. جرمني چارواکو تیره ورځ ویل لوپتیس شپږ کاله وړاندې د رواني ناروغۍ یوه جدي دوره تیره کړې وه. د رویټرز خبري اژانس په وینا دې څېړنو یو ځل بیا د پیلوټانو د روغتیایي او ذهني حالت د معلومولو لپاره د لا نورو اقداماتو اړتیا ته پام اړولی دی. د جرمني څارنوالانو ویلي د اندریاس له کور څخه په ترلاسه شو اسنادو کې څرګندېږي چې هغه د خپلې ناروغۍ جزئیات او صحي حالت جزئیات له جرمن وینګس شرکت څخه پټ ساتلي وو. دا ملکی هوایي چلند نړیوال سازمان چې د هوایي کرخو د شرکتونو لپاره معیارونه ټاکي وایي هر هغه پیلوټ چې رواني ستونزه ولري او یا د ژور خفګان ښکار وي نشي کولای چې الوتکه والوزوي. خو د جرمني د هوایي کرخو یا لوفتانزا اجرایوي مشر وایي اندریاس لوپتیس د ژور خفګان له حالت وروسته چې شپږ کاله پخوا یې درلود له لازم روغتیایي څېړنو او ازموینو بریالی وتلی و. د هوایي چلند د خوندیتوب او د پیلوټانو لخوا د احتمالي پیښیدونکي خطر د مخنیوي په هدف یو شمیر اروپایي هیوادونو نوي پیشنهادونه مطرح کړي دي. له دې جملې څخه یو پیشنهاد د هرې مسافر وړونکي الوتکې کابن کې د عملې د دوهمې ډلې موجودیت دی. د امریکا د هوایي کرخو د الوتکو په کابینونو کې لا دمخه دا کار پیل شوی دی او د دې هیواد په ټولو مسافر وړونکو الوتکو کې د عملې دوهمه ډله هم موجوده وي.
رضوان مراد او هم له دې سره د رواني غړي خبري برخه پای ته رسیږي. راځي اوس خوښ شو د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام ته چې بازومت عابد وړاندې کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلام علیکم باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسي قربایم پنننۍ خبرونه کې به د یوې ځوانې شاعرې د ناول د مخکتنی ریپورت ولرو بیا به دا هم په یو ریپورت کې وړاندې کړو چې پښتانه ځوانان فیسبوک څنګه او د څه لپاره کاروي او په اخره کې به د پښتو ژبې وتلي سندرغاړي استاد تلا محمد په مړینه د هنرمندانو تاثراتو ته په یو ریپورت کې تم شو. ترازو یتیمه د یو داسې پښتو ناول نوم دی چې یوې ځوانې لیکوالې رقیه سلطانی لیکلې او تازه له چاپه راوتی دی. په دغه ناول کې لیکوالې هڅه کړې ده چې په یوې کورنۍ کې د یوې یتیم نجلۍ ژوند او احساس خلکو ته ولېږدوي. تېره اونۍ ختیځ ادبي بهیر په یوه ځانګړې غونډه کې د دغه ناول د مخکتنې غونډه په یو مقامي هوټل کې جوړه کړې وه چې حال یې په ریپورت کې درکوو. ختیس ادبی بهیر د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې د ځواني لیکوالې رقیه سلطانی د یتیم په نوم ناول مخکتنه وکړه. د مخکتنې په دې غونډه کې بیلابیلو لیکوالو په یاد ناول مقالې او ویناوې واورولې. نورولی سید هم یو له هغو څخه و چې په ناول یې وینا واوروله. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل
په پښتو ادب کې د خزینه احساساتو د شمولیت او نه شمولیت پړه ما سره اکثره همدا تلوسې همدا اندېښنې چې د پښتو ادبیاتو د خزینه احساساتو تله چې دا ډېره درنه ده. مشکل دا و چې ښځې د خپل ټولنیز محدودیتونو د وجې نه خپل احساسات خزینه لیکوالانو نه شو راښکاره کولی. نارینه بیا د ښځو احساساتو ته ورښکته کېدی نه شو. دې وخت کې یوه انجلۍ راپاسیږي او ډېر کم عمر انجلۍ راپاسیږي د یوې یتیمې ژوند راخلي واغه داسې په کټ مټ احساسات باندې دغه کوي چې څه پیښیږي. ډیره یوه روانه کورنۍ کیسه ده که موږ ورته ناول ونه وایو ښه سرګذشت ورته ویلی شو.
ځوان لیکوال قسیم زیر هم په ناول مقاله لیکلې وه. نوموړی په خپلو خبرو کې د لیکوالي د کیسې ژبې او خزینه احساس څرګندولو ته تم شوی و.
تر ټولو ښه ادیب او پنځونکي هماغه دی چې تر ټولو ځانته ډېر ځیر وي. څوک چې ځانته ډېر ځیر شو خپل درې ډېر احساس کړه هغه در ډېر ښه انعکاس ولی سي. خو خپل ځانته ډېر ځیر شوی په نثر کې د احساس بیا ناول خو د احساس اوریجینل ده چې دا ډېر په ښه شکل سره شوی دی او خور په دې کې ښه مېړانۍ ده. او ما چې دا بعضې ځایونو د ناول ولوستل نو په هغې کې دا احساس شوی ما فکر وکړ چې دا د شلمې پېړۍ یګبانو د جملې نه ده او د دې نثر د لوړې احساس د انتقال صلاحیت دی. لکه بهر وایي خفه خو زه له خپل قسمت هم د ټولنې ناخوالې پرتې ستونزې او نارواوې هر یو بیل بیل راخیستی ده. او زما په اند هغه څوک چې په ادب الهیات ایمان لري هغې په دې باندې هغه عقیده ده.
امرالله امید هم یو له هغو څخه و چې په ناول یې مفصلې خبرې وکړي. نوموړي په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې نیوکې یې د لیکوالې د پرمختګ لاره ډب نه کړي.
که دغسې غونډې جوړېږي نو لیکوال او لیکواله باید تشویق شي. دا اول قدم دی. دویم قدم به دینه خی. دریم قدم به دینه خی. څلورم قدم زه مطمئن یم چې کله لومړی کتاب بیا چاپوي خپله به د دې صلاحیت او وړتیا ولري چې خپله به کره کتنه وکړي او ډېر شی نه ترلري کې ډېر پکې نور دی. زموږ افکار او زموږ نیواکې زموږ انتخابونه باید د دې لامل نه شي چې یو استعداد د غوړېدا مخه ونیسو او هغې مشکل پیدا کړو.
د ناول لیکوالې رقیه سلطانی د خپل ناول په اړه وویل هڅه یې کړې چې د ښځو ژوند او د هغوی ستونزې د خلکو په وړاندې کېږدي.
په یادې موضوع مې د ناول لیکلو کې دوه مهم هدفونه نغښتي وو. لومړی دا چې د ښځو ژوند انځورول او د هغوی ستونزې مې نورو ښځو ته داستان او د کیسې له لارې وړاندې کول وو.
رقیه سلطانی د کونړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ کې پوره ولس کاله پخوا زیږېدلې چې په یو شخصي پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځي څخه د محاسبې په برخه کې زده کړې کړي چې اوس مهال د ننګرهار په مستوپیت یا انکم ټیکس اداره کې د محاسبې په څانګه کې په دنده بوخته ده. د باختر ستوري ګرانو مینوالو فیسبوک چې یو نړیوال انټرنیټي شبکه ده په دې وروستیو کلونو کې ورته د اکثرو پښتنو ځوانانو لاسرسی شته دی او رستربلی مینوال په زیاتی دودی خو یو شمیر خلک به د فیسبوک یا ټولنیزی رسنۍ څخه په سمه توګه ګټه نه پورته کوي او دا سکړنی پکې تر سره کوي چې ټولنې ته د ګټې پر ځای تاوان ډیر وي. دا چې باشعور پښتانه لیکوال فیسبوک څنګه کاروي راځي چې په دغه ریپورت کې ورته غوږ شو. فیسبوک خواله رسنۍ یا ټولنیز رسنۍ د نړیوال جال داسې یوه پدیده ده چې د نړۍ وګړي یو له بل سره نښلولي دي. په افغانستان کې هم اکثره ځوانان فیسبوک کاروي او هر څوک پکې د خپل ذوق سره سمې لیکنې، انځورونه او ویډیوګانې خپرولې او له نورو سره یې په اسانۍ شریکولی شي. ځوان لیکوال او خبریال حمیم جلالزه فیسبوک د ټولنې د شعور د بیدارولو لپاره لویه وسیله ګڼي.
اړیکو ګټه همدا داسې ډېر خلک سړی پیدا کولی شي او په هغو کې داسې خلک هم پیدا کولی شي چې مثلا هغوی چې یو څه زده کېږم او یو څه ورته سړی رسولی هم سي. دویمه دا ده چې دا د ټولنې د شعور لپاره غټ کار ورڅخه اخیستل کېدای شي. په نورو ټولنو کې دا کار کېږي، مثلا په عرب پسرلي کې فیسبوک او خواله رسنیو په ټولو کې ډېر زیات کار ورکوو. که موږ مثلا غواړو چې د ټولنې ته خپله خبره ورسوو، خلکو ته خپله خبره ورسوو او په اغېزمن ډول یې ورته ورسوو، نو د فیسبوک سم کارول دا کار کولی شي.
لیکوال او خبریال لمر نیزه چې د خوست ولایت سره تعلق لري فیسبوک د ژوند په هر برخه کې یو ګټوره پدیده ګڼي.
مخکې به په مناسبتونو کې اتا فزیکی شتون اتمن ضرور و، اوس ممکن یو مناسبت ډېر لري نه په تنظیم کې، او بل ډول چې چان شوي غوړ شوي افکار د په یو وخت کې مندل شي. موږ د داس فکر کوو چې د ټیکنالوژي پر اتک سره به موږ سره وپاشل سو خلای هم اجتماعي کړم د سوشل میډیا، نو ګټې د زیاتې د پلمي برخه کې موږ لکه د بورسونو اعلانونه دغه سي تازه خبرونه نو ډېر تاثیر کړم په ژوند کې راځي چې زوس زند سی आवाज نه محسوس کوم، ځکه خوش کی اومم کنګرار کی اومم هر چیرته زه حاضر وم.
د تیرو سو کلونو رئیس فیسبوک د خیر کارونو لپاره هم کارول کیږي چې مثبت نتیجې ورکړې ده. راحت ګل زیرمل چې په ننګرهار کې د نورو فرهنګي ملګرو په ملتیا ژوند خیریه ټولنه پرانستي چې د فیسبوک لاري د وینې ضرورتمندانو ته وینه پیدا کوي، وایي چې په لږه موده کې په سلګونه تنه د وینې د عطیې رضاکار موندلې دي.
شاوخوا درې میاشتې نه راپدې خوا د ملګرو په همکارۍ سره د ژوند خیریه ټولنې تر نامه لاندې د خیریه کارونو یو کمپاین پیل کړ. یو پوسټ نو فیسبوک نه ډېره مثبته ګټه دا پورته کوو چې موږ کله خیریه کار ترسره کړو بیرته فیسبوک خبر ورکړو چې دغه کار زموږ ملګرو ترسره کړ. په پیل کې موږ یو محدود دوه درې تنو ملګري دا حرکت پیل کړ او اوس را سره شاوخوا سلګونه ملګري د همدغه فیسبوک د لارې نه ملګري شوي.
شاعر او لیکوال حسینه گل تنها بیا د فیسبوک په موجودیت کې ځان تنها نه محسوسوي، وایي چې شیری تندی د فیسبوک په پاڼه ماتیږي.
نن سبا د میډیا دور دی او بیا سوشل میډیا خو زمونږ په ژوند باندې ډېر زیات اثرات غورځولي دي، نو د هغې نقصانونه خو یو طرف ته که خو فایده زه دا ګڼم چې په لږ ساعت کې یو دوست د بل دوست د حال احوال نه خبر شي، او بیا زه د یو شاعرې په حیثیت چې زما کم جذبات احساسات دي څه ولیکم څه شعر ولیکم څه لیکنه وکړم زه دې ته اړتیا نه لرم چې یاره څوک به راځي ما سره به کینی زه به ته دا اورم بیا هغه ماته دا درک بیا دسې په هغه ساعت سره په فیسبوک باندې شیر کوم او ملګری خوښ کې هغه وخت سره په خپل نظر ماته سرګن کې، نو زه ویم چې دا د ساينس یو ډېره لویه ګټه ده.
د یادولو ده چې په فیسبوک کې ځینې هلکان د نجونو په نومونو اکاونټونه هم پرانیزي او ځینې کسان بیا په مستعارو نومونو اکاونټونه لري چې د نورو د اذیت سبب هم جوړیږي، او ځینې د لویو لیکوالو او حتی د وفات شوو مشهورو سیرو په نومونو اکاونټونه جوړ کړي او هر ورځ په کې څه نه څه فعالیت ترسره کوي. خو د چارو شنونکي بیا وایي چې که فیسبوک نه سالمه ګټه واخیستل شي ټولنې ته به یې ډېر خیر ورسیږي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د پښتو ژبې وتلی سندرغاړی او استاد طلا محمد چې د تیرو سباندې شپږو لسیزو راهیسې ولسي سندرې ویلي او د رادیو افغانستان سره نږدې پاتې شوې، د ملنګ جان د شاګردۍ شرف هم ورته حاصل و. تېره اونۍ په کابل کې عمر د نوموړي په مړینه زموږ همکار شاه محمود شینوارې له څو تنو هنرمندانو سره غږېدلې او رپورټ یې پې تیار کړی دی.
Thank you. په ننګرهار کې یو شمېر هنرمندان د خوږ ژبې او د ملي راډیو تلویزیون پخوانی هنرمند استاد طلا محمد مړینه د پښتو محلي موسیقي په برخه کې لویه ضایع ګڼي. د پخوانی هنرمند استاد رحیم غمزاده زوی زلمی غمزاده چې د خپل پلار پر قدم یې پل ایښی وایي د له استاد طلا محمد سره ډېر وخت تېر کړی دی. نوموړی وایي استاد طلا محمد د ملنګ جان شاګرد و او تل یې د هغه شعرونه ویل.
طلا محمد استاد خو موږ سره شناخت هم زما ورته زما د پلار ډېر نږدې ملګری هم و. نو هغه چې د هغې سندرې زیاتره د ملنګ جان استاد شاګرد هم پاتې شوی دی. هغې زیاتره سندرې او غزلې به ماهني به وي او د وطن باره کې هغې ډېر ترانې ویلي دي.
په ننګرهار کې د هنرمندانو د اتحادیې مسؤول کمینګل حیرت وویل چې استاد طلا محمد تل داسې ملي سندرې ویلې چې په هغې کې به ولس ته یو پیغام پروت و. نوموړي د استاد طلا محمد هغه وروستۍ خاطره راسره شریکه کړه چې له مړینې دوه میاشتې وړاندې ننګرهار ته راغلی و او په رباب کې یوه نغمه غږوله.
طلا محمد یو دوه میاشتې مخکې دلته زموږ اتحادیې ته راغلی و. دلته ډېر خلک د هغه ملګري دي، دوستان دي. مینا ګول او ګل احمد ولی دفتر کې ناست و. بیا ما سره راغله اتحادیې کې، هغه دفتر کې کېناست. زما رباب اخیستی و خپل خوری نه مالوالا لگ لگ رباب زما خوخی که شخصی زن ده پاره چه زره می خوشحالی. یا ما تا بر رخ که در رباب چه زیاب زور نغمه در تیزده کن. یا اغا نغمه را تا وقه گول او اغا ما تا تیزده کن. مگد در اغا خودون هم داوش خپل اغا پخوانی کلچر و کلتور در لاسه ما ورگوی. خب در اغا زی اغا رسم و رواج اغوی در لاسه نو ورکده تو روز پوری. او اغا نغمه در اغا نغمه ده.
بلخوا د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمن وایي استاد طلا محمد د هنر په ډګر کې پښتو هنر ته ډېر کار کړی او په لسګونو سندرې ویلي چې اوس هم د ملي راډیو تلویزیون په آرشیف کې د هغه سندرې موجودې دي.
طلا محمد خان چې دا د زموږ د پښتو ژبې دغه وتلو سندرغاړو څخه و. اصلا د ملنګ جان شاګرد و. ملنګ جان کابل ته ځان سره بوولی و. کابل راډیو کې ترې ډېر ثبتونه هم پاتې دي. په لسګونو سندرې ویلي دي او 17 سندرې چې دي هغه د ملنګ جان شعرونه و او طرزونه و چې هغه خاص پښتني رنګ لاره. ده د پښتو ژبې لپاره یو ډېر خدمت کړی دی د هنر په ډګر کې. او همدارنګه د ده سندرې یو شمېر داسې دي چې ځانګړې ده ته وقف شوي دي. کله راځه چې ځو.
د هیواد مشهور غزل ویونکی او سندرغاړی استاد طلا محمد چې کلونه کلونه یې په خپل ژړوونکي غږ سره په زړه پورې او د خلکو د مینې وړ سندرې ویلې، بلاخره تېره اونۍ د 30 کلنۍ په عمر د دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې او څه د پاسه 300 سندرې د ملي راډیو په آرشیف کې او نږدې 500 سندرې د ملي ټلویزیون په آرشیف کې په یادګار پرېښې دي چې مینهوال یې په اورېدو د هغه د ځانګړي هنر تنده ماتوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.